د امریکا غاګ دی وین نن خبری خبرونه مهم سرټ کی واشنگتن سره نږدې د مسافر او الوتکه د پوزي هليكوپټر سره جنگیدلې او سیند تلويدلې تر اوسه دیش کسانو مړي د وبونه راوستل شوې دي. پاکستان ویلی د امریکای صدر ډونالد ترامپ تازه حکمونو ته کته نه کوي او د مرستو په اړه له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته نښته شوې ده چې د پاکستانی پوځ یو لړ پوری افسر په ګډون دوه عسکر او څلور وسلوال وژل شوي. یورپین یونین پاکستان ته د اظهار رای د ازادۍ په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداری په پاکستان کې د پیکا قانون کې د شوو بدلونونو وروسته راغلی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
ستړي مشه زه ستاسو قربانم نه زه شهید خبری خپرونی کې درته هر کله وایم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د جنوري دیر شمنی ته د کال د 2015 د مهال وخت شوې دی. په افغانستان کې د شپې نه نیمه پاکستان کې لسو دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی. په خبرونی کې مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ساسره به وار په وار شریکو هله لرو چې را سره مل وسی. د ټولو مهم خبر نن د امریکای سرخار واشنگتن ډي سي سره زدې د مسافر او هوایی جهاز د پوزي هليكوپټر سره ټکر کړی دی او بیا د رونالد ريګن واشنگتن نېشنل ايرپورټ په خوا کې سینټا ورزيدلې دی او چارواکو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ امکان څرګند کړی دی چې په پیښه کې د شپې تونه زیات کسان نشو دي. راځي چې تفصیل یې د وکیل خان څخه واورو چې شیری چې دغه پیښې ته نږدې سیند وغاړې ته ورغلی دی او په تیرې خبرونې کې تفصیل نوشروان قلندر ته ورکړی دی.
بلکل زدا وخت د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي د پوتامک سین په غاړه ولاړم. د هغه سین په غاړه په کم سین کې چې بیګا د شپې د هليكوپټر او د امریکن ایګل یا امریکن ایرلاین د هوایی جهاز په هوا کې جنگیدل سره په هم په دغه سین کې راپریته. زما شاته چې کوم د سین تاسو وینئ دا هم هغه سین دی چېرته چې دغه جهاز او دغه هليكوپټر بیګا راپریوته. شاته سره بیا خوا کې نېشنل ريګن هوایی ډګر دی. نو دا وخت زه په واشنگتن ډي سي کې یعنی د پوتامک سین په غاړه باندې ولاړم.
او د پیخي زیاته چې کوم دی د میډیا ټیمونو ورغلي دي یا تاسو ولته ور پریک دي کنه؟
بالکل دا وخت زه د پیخي د زینه په لګه فاصله کې ولاړم. د ماشاته د ودانی چې کوم ښکاری لري دغه ودانی د ريګن نېشنل هوايي ډګر دی او دا وخت میډیا ته اغه زیاته د تلو اجازه نشته. میډیا ته نشته د کچلاري باندې کلی شوی نږدې چې کوم زینه دي د پیخي زیاته اغه ته د ورته اجازه اچاتن ورکړي کیږي او چارواکو ایرپورټ هم تر دې دمه بند ساتل دي. پولیس دې په زیبانی ولاړ دي او لارې باندې کړی دي. صرف د فایر د ور وجون کې کوم معاملہ وی او دا غیج ګاډي او بیا د ورجینیا او دغه شانتي د واشنگتن ډي سي چې کوم کیپټل پولیس ته اړیکه پلي ټول لاره تړلې دي نو چاته اجازه نه ورکړي. په لوي کچه باندې زما دي خوځه تاسو له غوته دروم خایمه چې میډیا راغله دلته کې ټول خلک چې تاسو تخکاری ده د دې پیخي د کوریج د پاره راغلي دي او د پوتامک سین په دې غاړه باندې ولر دي پورې غاړه ته هوایی ډګر د زبده کیمرې تاسو ته کوم تاسو بده کوي. مختلف میډیا د فاکس سی ان ان چې کوم د نړیوال مطبوعات د پیجونو نو واخلې تر د نړیوال مطبوعات تر موږ د واشنگتن پوسټ او دغه شانتي لوي لوي خبريالان د لوي لوي ادارو خبريالان چې کوم د دلته کې راغلي دي دغه پیخي کاورج کوي. نو دغه حساب سره چاته اجازه نه ورکړي کیږي چې پیخي زیاته دي دی ورشي.
ها او وکیل خان د پیخي وروستي تفصیل سره چارواکي سوي
چارواکي مختلف راپورونه او چارواکو نه خواږه کوم ویناګان راځي د ډي سي خاروال وای چې دا ځخکاري چې په پیخه کې یو تن هم نه دی بچ شوی. بیا ورپسې دا چې کوم نيزه چې سین فروزن دی ووره دی ورسره چې کوم دا په هوا کې کوم پیخه شوی دا نو ورسره چې کوم د جازم په مکمل توګه تباد دي وخت چې کوم نه عمله لګیا دا په هوا کې هليكوپټر ښکاري فایر بریګیډ ښکاري یعنی ور وجون کې عملی او دغه شانتي په اوبو کې کیشته ګرځي چې کوم نه د جهاز او د هليكوپټر پرځي راغونډي د ډیر چارواکي مختلف راپورونه دي ځنی وی چې په دغه پیخه کې کوم خلک مړ شوی دي یا وجل شوی دي یا دغه پیخه کار شوی دي نو په هغه کې تقریبا د 150 پورې مړی رويستل شي خو د ډي سي یا چې کوم د واشنگتن ډي سي کوم خاروال دي یا مېر دي وی چې هغه وی چې په دغه ښکاری چې په پیخه کې یو تن هم نه دی بچ شوی نو او په هلیکاپټر کې زه به دا هم خلوردون کو کتون کو توم چې په دغه جهاز کې شپې ته مسافر چې د امریکا د کینسز ریاست نه روان وو او په واشنگتن ډي سي نېشنل هوایي ډګر باندې به چې کوم دی نو ناشته کوله دا غزنه روان شي او پای کې شپې ته مسافر وو څلور پکې حمله وکړونکو په هلیکاپټر کې کوم چې مختلف راپورونه مختلف خبرې کې څوک ځنه راپورونه وي چې بلیک هاک او د تربیه کوله ترمیمونه کول یا دغه شانتي ټریننګ کوو په دغه درې کسان ناشته او په دغه شپې ته کسانو کې ویل کیږي چې زیاتره پکې چې کوم دی اتلیټس وو یعنی سکیټینګ لپاره چې کوم دی نو تلیو پالته کې کیمپینګ کوو او کیمپینګ کوو بیا د ورجینیا کې او د علاقو کې پاتې کېدل او واپس راتل د کیمپینګ کول نه رسټو او داسې هم ویل کیږي چې راپورونه دا هم وایي چې په دغه پاکستانو کې دوا د روس سره تعلق لرونکو چې کوم دی نو په نړیواله کچه یې نېشنل نړیوال چمپیون دی د سکیټینګ هغه هم په دغه کې ناسو نو غټه شمیره کې دغه شانتي دغه روښته تفصيلات یې راوته پوره چې کوم دی نو تفصيلات وخت په باندې میډیا ته ویل کیږي مطلب دا دی چې وخت په باندې تازه خبرونه پکې راځي
سمره او دا پیخه کې چرته شوی را زمون کتون کې بغواړي د دې په حق لبانې ورته وې د خورجینیا او واشنگتن ڈی سی او بل سره لګیدل سیمې دي دا خاص واشنگتن ڈی سی کې دا پیښه شوه
بالکل زبدا وم کمزې کې دی وخت زول اړم دا واشنگتن ڈی سی دی سین دا پټامیک سین زما شاده سین نه پورې غاړه بیا ورچینیا دا خو زبدا وم چې دا ډیر مهم ځای دی د دې ځای نه په تقریبا 2 میل فاصله کې د امریکا د صدر مانه را او پسې چې کم دی نو دي نه چې کم دی په 2-3 منټه فاصله کې د امریکا د دفاع وزارت څخه پینټاګان ویل کیږي بیا دغه شانتي 2-2.5 میل کې 3 میل کې د امریکا د کانګرس ودانی دا ډیر مهم ځای دی د مثال داسې ورکم لکه د خیبر پختونخوا کې د پیښور هوایي ډګر یعنی چې زیاتره سرکاري او ودانو ته نږدې دی په آبادې په دننه دی نو داسې د ایرپورټ هوایي ډګر هم دی دا هوایي ډګر دومره مصرف وي په دې باندې ډیر زیات جازونه د تونو پښمیره کې دې باندې درځي په حساب سره جازونه کینی او پاسی د دینه او دا خامی هوایی ډګر د هغه جازونه دي کم جازونه چې د ملک دننه یعنی دلته کې سفرونه کوي خلک مختلف ریاستونو ته مختلف ځایونو ته ځي او زیاتره چې کم جازونه په کینی پاسی امریکن ایګلز امریکن الاینز وي هغه د دې ځای چې کم ډېر زیات مصروف هوایی ډګر دی او ډېر مهم دی نو د پروتامیک سین په غاړه باندې
او څنګه چې هم دغه پلټنې مکملي کی ور سره پرمختیاوي کیږي په دې پیخه کې موږ به تخپل کتونکو سره شریکو د ټي وي د لارې هم ور سره د وی او ای ډیوا فیسبوک خامخا ګوره وی او ای ډیوا وې پاڼه د وی او ای ډیوا نور ټوله نږدې رسنه ایکس ور سره انستګرام یوټیوب د ډیوا خبريال وکیل خان هم په ګراوند موجود دی ور سره نور د ډیوا خبريالان به تاسو د دې پیخه د تازه صورتحال نه خبر وي وکیل خان ډیر مننه لرم تفصیل کولو
دی وی سره د ملتیا مو مننه کو او د محل زو د پاکستان یا سیمه ولورتا پاکستان ویلی چې د امریکای صدر ډونلډ ترامپ تازه حکومتونو تکتنه کوي او د مرستو په اړه امریکایي چارواکو سره په اړیکه کې دي چېډونکو وایي چې د امریکا په مرسته په پاکستان کې د خلکو د خېګنې لپاره رواني اکثره پروژې د امریکایي صدر د حکومت څخه خېزمنده شوې دي رازیشی تفصیل د اسلام آباد څخه در رابیه پیر په ریپورت کې واورو
د پاکستان خارجه وزارت ویان شفقت علی خان د ونیزه بریفینګ په محل د امریکای صدر لاړهخه فندونو او درولو مسله په ګوته کړه او ویل چې حکومت د محل د امریکای صدر تازه امرونو ته کتنه کوي او د امداد صورتحال په اړه له امریکای چارواکو سره په رابطه کې دی د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د یو ایگزیکټیو آرډر لمخي په موقتی توګه چې ویل کیږي تر نیوی ورځو پورې بوي ټول هغه مرستي چې کوم بهرني هیوادونو ته ورکول کېدي ځنډولې او د نو مرستو بهیر یې هم ودرولې د ایگزیکټیو آرډر لمخي یوازې اسرائیل او مصر ته بیړنۍ خوراکي مرستي او نظامی مرستي له ایگزیکټیو آرډر څخه مستثنا دي
د تیرو اویا کالو راسه د اویلیبل برخو کې د پاکستان سره مرسته روانه وه. پاکستان ته د پوځي او دفاع په څنګه کې توانای صحت او تعلیم په هر څنګه کې مرسته راغله. پاکستان کې په زرګونو پروژې د یو ایس ایډ په مرسته چلی. کچر څوک د امریکا مرسته ترلاسه کول غواړي نو دا خبره به باور کول وي چې د دوی رویه د نوې امریکای حکومت د پالیسو سره سمون خوري.
د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټري کیرولاین لیویټ تیر ورځ خپل ونیز خبری غونډې ته وینا کی ویلی وو چې انتظامیه د امریکا د ټیکس ورکونکو پیسې په هوشیاری سره مصرفوي. هغوی یادونه وکړه یوې بیا کتنې ومندله چې روغتیا نړیوال سازمان ته د اووه دېرش میلیون ډالرو اټکل سوی، کم چې ټرمپ له اړخه د هغه څخه ویستل سوي. د لګښتونو وقفه د دې لپاره ده چې داسې غیر ضروری لګښتونو مخه ونیسي.
اس کا زیادہ تر امپیکٹ جو ہے وہ سول سائیڈ
دغه اعلان اغیز به زیات تر د عام خلکو لپاره روانو پروژو باندې وی او د پاکستان پرنګ هوا چې د وړاندې څخه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه اعلان رستو به پاکستان د چین سره نور نږدې شي او د خپل اړیکو به د نورو هوادونو سره د زیاتولو هڅه وکړي.
کال 2021 کې د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کول ورسته د امریکا لاړخه پر لپسې د پاکستان مالی مرستو کې کمی لیدل سوی. د امریکا د حکومت د بهرنی چارو مرستو د ویب پاڼې لمخې پاکستان ته ورکول سوی پیسې په کال 2023 کې یو سل نه شپېته اشاریه اووه میلیونه ډالرو څخه په کال 2024 کې یو سل شپاړس اشاریه پنځه میلیونه ډالرو ته راټیټ سوي. د کال 2018 د جنوري په دویم نیټه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل لومړي دور په مهال ویلي وو چې امریکا په تیرو پنځلس کلو کې پاکستان ته په احمقانه ډول درو دېرش اربه ډالر ورکړي، خو په بدل کې امریکا ته دروغ ویلي او تیرستلې ده. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن سخت نښته کې د پاکستانی پوځ یو لوړ پوري افسر په ګډون دوه عسکر او څلور وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا نارامه ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن دغه سخت نښته کله شوې ده او نور څه تفصیل دی؟ راځئ چې په دغه تفصیل کې چې عدنان بیټنی څخه په تیرې خبرونې کې نوشروان قلندر خسته په ګډه سره وګورو او واورو.
نوشروان صاحب، په تیرو دولس ساعتو کې دغه دویم برید چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي، لومړی برید چې دی هغه تیر ورځ په شمالي وزیرستان تحصیل میرلی کې ترسره شوی دی او د علاقې نه استخباراتي ادارو وایس آف امریکا ډیوا ته وویل چې دوی ته په خدیث سیمه کې د وسلوال د موجودګۍ کرا اطلاع شوې وه او تر هغه وروسته چې بدلته امنیتي ځواکونه د وسلوالو ځای ته ورسېدل دوی ترمنځ د سختو ډزو تبادله شوې او بیا د پاکستان پوځ ویلي چې په دغه تبادله کې د پاکستان د پوځ یو افسر په ګډون دوه اهلکار چې دي وژل شوي دي او زه تکړه ده چې په دې افسر کې میجر حمزه په نوم باندې کس دي یا اهلکار چې دي دغه هم وژل شوی دي او دغه سی بیا په دغه عملیاتو کې د چلور وسلوال د وژل کېدو دعوه هم کړې ده. زما تاسو دا وایي چې دغه کسانو مړی چې دي جنازې چې دي هغه په میرانشاه سیمه کې شوی دي او په سیمه کې بیا د پوځ چې کوم افسر دی عادل افتخار په دغه پیشه تشویش څرګندونه کړې او چې په دې پیشه کې کوم کسان وژل شوی دي هغه ته عقیدت پر زبر هم وړاندې کړې دي. بیا په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه روان دي چې دغه پیشه ذمواري دا د شمالي وزیرستان چې کوم د وسلوالو ځای ډله ده حافظ ګلبادر ډلې لخوا د دې ذمواري دا اخستل شوې ده. بیا دې سره سره دویم چې کوم پیشه یا رپورټونه اوس روان دي نو هغه تر مخه امنیتي سرچینې وایي چې د افغانستان سره په پوله د تخیل تحصیل کې د پاکستان په پوځ وایي چې یو بل برید شوی دی او په دغه برید کې دی وایي چې دوه د پاکستان د پوځ عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. خو دغه ځای ته لا پوره رسایي نه کیږي او نور کړه معلومات لدې ځای نه ترلاسه کیږي. خو ځای سرچینو وایس اف امریکا ډیور ته بدغه پیښه کې تر دې مهال د دې پخلی کړی دی. تاسو ته وایي چې دغه چې کوم د پاوز لخوا به نه مخه ترازي نو په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پاوز دا وکړي چې په لکه مروت کرک او بنو او خیبر چې کوم ځای لده په دې کې نږدې تر 40 پورې وسلوال او وژلې دي. خو بل طرف ته بیا موږ ګورو چې دغه د نامنې پیښه هم له چټکتیا سره روانې دي.
دا تاسو وو چې د ریو پیخي زمواريخو حافظ ګلبادر ډلې د طالبانو منلې ده دغه ځکه دا وخت کمې ډلې وی فعال چې هغه دا وخت د پاکستان فوز او امنیتي ځواکونو سره په جنگ دي.
نو شروان صاحب تاسو به یو بل خبر وکړه او وست هزار کوټره لکه مر وطن ترلاسه شوې دي او دا وایي چې پولیس وایي چې په غزنی خیل تاړي په حدودو کې د پولیس یو اهلکار د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر دې مهال د پیښې زمواريم چا په غاړه ده اخستې. خو تاسو به دا وایي چې درې ورځې وړاندې د علاقې خلکو سخت احتجاج کړی او د علاقې په نامنۍ سخت پوښتنې راپورته کړې وي او په علاقې کې د امنیت د ټینګښت غوښتنې کړې وي او د دې ځای چې کوم کده جنوبي ضلع خصوصا د کمروت او شمالي وزیرستان د دې خلک په دوامدار توګه باندې دغه شکایت کوي چې علاقې دلته د وسلوالو د پوسټر مینز د جګړې میدان ګرځېدلې دي. او بیا په دې وروستیو کې چې موږ ګورو چې په دغه علاقو کې زیاتره چې کوم ردونو ځموري دي هغه تحریک طالبان پاکستان او ورسره چې کوم حافظ ګلبدر ډله ده هغه له خوا ناقصل کیږي. پرون هم لکه مروت کې داسې راپورټونه و چې په میټنی سب ډیویژن کې د طالبانو جنډي چې دی په یو شمېر ځایونو کې لیدل شوی او هغه ورسره چې فوج عملیات تو ورغله نو په هغه باندې هم بریج شوی و چې په هغه کې درې الکار ژوبل شوی وو. نو دلته چې زیات فعالیتونه د چالي د کیږي هغه تحریک طالبان پاکستان دی ورسره د حافظ ګلبدر ډله ده او په ځنې وختونو کې بدلته دایش وسلوال لخوا ډلې لخوا چې دی هغه زمواري هم مخ ته راغلي دي. خو زه تر چې کوم زمواري مخ ته راځي هغه یا تحریک طالبان پاکستان وي یا د حافظ ګلبدر ډلې وي چې هغه لخوا نه زمواري اخستل کیږي.
ډېر مننه عدنان بیٹین دی تفصیل راکول.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ تیر ورځ یو نوې صدارتي فرمان لاسلیک کړی دی چې په بنیاد به یې په ګوانتانامو بی کې له امریکای د شړل شوو کډوالو د اوسېدو لپاره یو لوی کیمپ تیار کیږي. په دې اړوند غواړو تفصیل تر لاسه کړو زموږ همکار بیروس خان صاحب د کانګرس د ودانۍ لمخې زموږ سره ملګری دی. سړی مشه بیروس خان صاحب په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیر مننه خوشاله اوسئ.
بیروس خان صاحب کتا سولکوندې تفصیل د دغه وروستي حکم چې جاری شوې ده د ترامپ د انتظامیه لخوا لغوندې د لیدونکو سره شریک کړي.
دا خو چې څنګه ولسمشر ډونالد ترامپ واکا خسته دي سوګند پورته کړې ده د غیسره سم هغه د ټولنه وړاندې کار چې هغه پګوتی پوری کړی دی هغه هم دغه دغه ایمیګرنټس چې دی یا دغه غیر قانونه تاریخي وطن چې دی چې امریکا ته سوکرا غلی دی دغه په اړه باندې د هغه ټا فیصله د دې ترڅنګ نورې ډېری فیصلې هم کړی دي. خو په دې وخت کې په امریکا کې په دې باندې غټ بحث روان دی ځکه چې یو خدای چې د مکسیکو سره د امریکا چې کوم بارډر دی دا غټ بارډر دی او دا غیر محفوظ دی. نو دا مکسیکو د لارې امریکا ته په زرګونو خلک راوړي او د هغه چې دی په بارډر باندې چې کوم هغه د غزمه د هغه سی وکړي د هلته کې په زرګونو د امنیتي ځواکونه هلته ورلېګلې دي. د دې د بارډر پروټیکشن لپاره د یو خاص کس دی هغه ټاکلې ده او اوس چې کوم کم خلک په امریکا کې هغه دي پاتې کیږي او غیر قانوني دي اوس هغه نسی او هغه بیا چې کومه ګونټنامو ده ګونټنامو به ده په کیوبا کې د دې چې کوم نیول بیس ته سمندري مرکز ده د امریکا او د هغه سره چې په کال 2002 کې د دبليو جاج دبليو بوش په دور کې چې کله په افغانستان باندې امریکا او د ناتو ځواکونه ورغلل هلته کې چې څومره خلک ونیول شول که هغه د افغانانو که طالبانو که هغه القاعده وو که نورو ډلو هغه راوستل او دلته په ګونټنامو بی کې د دې چې کوم هغه ورته جیل ورته جوړ کړی دی په هغې کې واچول د دې کسانو په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا په ګونټنامو ته بیایي خو دا لا اوس تر اوسه پورې یعنی واضح نه ده چې دا به هغه د کریمینلز چې پوځي هغه قیدیانو یا د طالبانو یا د القاعده هم هلته به بندوي که نه د دې خبرونه داسې هم دي چې د دوی لپاره هم په دغه بیس کې په نیول بیس کې بله یوه برخه ده خو د دې نه اندازه دا کیږي چې صدر ټرمپ دې خبرې ته ډېر زیات سیریس دی او تنقیدونه هم پرې ډېر روان دي په امریکا کې دننه په تنقیدونه ډېر روان دي چې دا به نتیجې ورنه کړي ځکه ډونالډ ټرمپ وایي چې دا کریمینلز دي او دا هغه بیا مثال هم ورکړی دغه آرډر چې پاس کړی دی نو دا هم دغه نرسې په نوم دی کومه چې د یو وینزویلین د لاسه وجل شوې وه نو د دې نه دا اندازه کېږي چې صدر ټرمپ چې دی دې ته سیریس دی البته په دې باندې د قانون پوهانو په دې باندې د بشري حقوقو د تنظیمونو د هغې لخوا په دې باندې تنقید کېږي چې د داخلك یا خو به د غربت تلاس راغلي یا په خپل ملک کې مجبور وي ژوند بنشي کولای سیاسي مشکل بلري سنور مشکلات بلري نو امریکا خو د ایمیګرنټس وطن یادېږي ولی داخلك په دومره بیرحمۍ سره ونی ول شي یا به دغه قید کړل شي خو د دې لپاره یو پروسه روانه ده او ټول چارواکي د امریکا چارواکي دا وایي چې د دې کاغذونه وکتل کیږي د دې کاغذونه په بیا ورکول کیږي د کاغذونو د پوره تحقیق نه پس په بیا دوی خپل وطنونو ته لیږل کیږي څوک به په دې کې ساتل کیږي ځکه چې صدر ټرمپ دا ویلي دي چې هغه کسان چې هغه سخت مجرمین دي او په هغه باندې سیریس الزامونه دي نو هغه ملکونو تخپل ملکونو ته بیرته ځکه نور کوي دی وای چې دغه ملکونه دی التبیا هغه ساتل نشي دی به بیا راځي او بیا په امریکا کې ورانه کوي نو دا په پوړمبي مرحلو کې دا خو د وخت سره سره به د دې قسمت په اړه باندې بیا فیصله وشي
ډیره زیاته مننه بیروز خان صاحب چې راغلی دغه ټول تفصیل مدلیدونکو سره شریکو
مننه
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهتر په خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسه
د جی وی خبری خبرونه کې د ملتیا مومننه کوي چې را سره په پروګرام کې مالیاس نور نړیوال او مهم سیمایز ریپورتونه هم لرو چې غواړو ستاسو سره وار په وار شریک کو هیله لرو چې د خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي د امریکای د روغتیا چارو لپاره د صدر ترامپ نومول شوی اعلی چارواکي رابرټ اف کینیډي جونیئر پرون د کووېډ 19 واکسین او د روغتیا سیستم په اړه د هغه د نظر له کبله له سختو پوښتنو سره مخ شو کېدای شي د امریکای د یوې مشهورې سیاسي کورنۍ د غړي کینیډي منځوري په سختۍ ورکړ شي د وی او ای د خبريالې کاترین جپسن ریپورت تاسو مخکمکار بارک والمیا خېل وړاندې کوي
د امریکای د روغتیا او بشری خدماتو د وزارت لپاره د صدر ډانل ترامپ نومول سوی رابرټ اف کینیډي جونیئر د چهارشنبه یا شروع په ورځ سنیټرانو ته وویل امریکا له ډیرو روغتیاي چیلنجونو سره مخ ده چې تازه کتنې ته اړتیا لري.
ما اکثر وختونه په نارامونکو پښتنو سره اوسنۍ ولاړ حالت ګډوډ کړی دی. ښه، زه به په دې باندې بخنه ونه غواړم. موږ په دې هیواد کې لوی روغتیاي ستونزې لرو چې باید په ایمانداري یې حل کړو.
د چاپیریال ساتنې په خوانی وکیل د روغتیاي چارو فعال او لیکوال کینیډي په سینټ کې ل دې کبله د ریپبلیکن غړو قوی ملاتړ ترلاسه کړ چې هغه د 1.5 ټریلیون ډالرو په ارزښت سرکاري ادارې مشرۍ ته نومول شوی او دا اداره د امریکای د نیمه آبادۍ روغتیاي چارې کنټرولوي.
تاسو د یو اواز په توګه د امریکایانو د اغیز لرونکي اتحاد استازیتوب کوي چې زمونږ د ملک د خلکو روغتیا او خوالی ته زیات عزم لري.
خو کینیډي د ویکسینونو د زیژون د حقونو او ایډز په اړه د خپل مخکنیو څرګندونو په اړه له مهمو اندیښنو سره مخ دی.
مستر کینیډي has embraced
خاغلی کینیډي کاسپایریسی تھیوری یا د سیسی تیرستون کی او غولون کی خلق منلی دي. په ځانګړي توګه کله چې د ویکسینو د خوندیتوب او اغیزمنتیا خبره راځي، هغه دا د خپل ژوند کارګرځول چې شکونه پیدا کړي او میندې پلرونه خپل ماشومان ته له ژوند ژغورونکو ویکسینو ورکول منې کړي.
کینیډي وویل پډکاست مرکه د ځینې ډېرې لنجمنې څرګندونې له سیاق او تناظر بهر اخیستل شوی دي.
باویل دا سی ویکسینونه نشته چې خوندی او موثر وي او زه به د هر چا په اړه دا خبره وکړم. د ویکسینو په ګډون هر دوایی دا سیدا چې ځینې خلک ورسره حساسیت لري، هغه په دې ځای کې زما په خبرو کې لاسوهنه کړې ده. ما د نېشنل ټي وی په ګډون 100 ځله د دې خبرې سپیناوی کړی دی.
کینیډي ژمنه وکړه ک د دې منځوري ورکړل سي د ماشومانو د ویکسینونو ملاتړ به وکړي، خو سنیټران د کورونا د ویکسین په ګډون د ځینو روغتیايي مسلو په اړه د هغه پر څرګندونو اندیښمن دي.
Did you say that COVID
آیا تاسو ویل COVID-19 په جنیاتي توګه یو جوړ شوی بایو وسله ده چې تور او سپین خلک په نخښه کوي، خو اشکنازی يهودان او چینایان یې وژغورل؟
ما دا نه دی ویلی چې دوی په قصدي ډول په نخښه شوی وو. ما تش د صحت د ملي انسټیټیوټ په مالی مرسته شوی او د NIH د خبرې کړې ارزونې حواله ورکړې و.
خو د کال 2020 ل ریپورت د هغه تر لاسه کړې نتیجې تیبي ساينس پوهانو رد کړې دي. ل کینیډي دا هم وپوښتل سول چې د ایډز د مخنیوي د بریالي پروګرام PFAR په ګډون د هغو بنیادی روغتیاي پروګرامونو د اغیزمنېدو په اړه څه نظر لري چې صدر ترامپ پر باندې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي.
زه غواړم پوه شم چې تاسو د PFAR پروګرام د مقصدونو او هدفونو ملاتړ کوئ او آیا تاسو به لما او زما له همکارانو سره کار وکړئ. مونږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې دا پروګرام به دوام لري او هغو خلکو ته به د ژوند ژغورونکي وایرس ضد دارو درمل چمتو کوي چې ورته ډېره اړتیا لري.
زه د PFAR پروګرام بشپړ ملاتړ کوم او زه به په ډېرې خوشحالۍ له تاسو سره د دې پروګرام د پیاوړتیا لپاره کار وکړم.
د سینټ د مالی چارو کمیټه به په نږدې ورځو کې د کینیډي د نوماندۍ په اړه خپل رائے ورکړي. دا رپورت د کیترین جیکسون وو. بارکوال میخیل، واشنگتن.
اوس هم یو عربي ازو د سیمه ولوریتا په پوزي محکمه کې د ملکی وګړو د مقدمه په اړه د قضيه د اوریدنې په وخت جسټس حسن ازهر رضوي ویلي دي چې د مهران او کامرا اډې په بریدونو کې د پاکستان د میلیارډونو روپیو په ارزښت الوتکې تبا شوې دي. په دې اړه د غواړو چې تفصيل د لیدونکو سره شریک کوز. موږ سره د سیمې څخه زموږ همکار او خبريال الیاس خان صاحب د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. هغه یې تار کله وایي ستړي مشه الیاس خان صاحب، په خیر راغلی.
ډیر مننه.
مننه ژوندې اوسې. که تاسو دغه وروستی تفصيل د لیدونکو سره شریک کړئ الیاس خان صاحب.
جی بالکل، دا چې کوم د نهمې مئی د تشدد په پیښو کې دا غي نه پر جی ایچ کیو او دا غره نو پوزي مراکز او باندې چې کوم بریدونه شوی دا غا یو سل درې خلکو مقدمه بیا پوزي عدالتونو کې د چلولو فیصله شوی و. دا غي باقاعده د سپریم کورټ اجازه ورکړې وو چې دا قضیه د پوزي عدالتونو کې او چلول شي. باغی خلاف یا سپریم کورٹ تا انٹرا کورٹس اپیل دا مختلف راغلی دی. باغی باندې دا روانه د تیر یو اونۍ راسي روانه ده. نن په دې کې د دفاع وزارت چې کوم وکیل دی خواجه حارث، هغه د عام وګړو په پوځي عدالتونو کې د قضیو چلولو د پوځي قانون مثال ورکړی دی او ویلی دی که څه هم د پاکستان آئین شک یو سل پنځه اویا کې خو د پوځي عدالتونو قیام ذکر نه دی شوی، او په ځانګړي وختونو کې یا داسې وختونو کې چې حالات ډېر زیات خراب وي بیا یو وشتم آئینی بدلون نرستو د پوځي عدالتونو د جوړښت فیصله شوې وه. کله چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې وي نو باقاعده پارلیمان بیا د دې اجازت ورکړو. په دې باندې بیا د بینچ مختلف ججانو لخوا دغه پوښتنې راوچتې شوې وې چې آیا د نهم مئی د تشدد پیښې په ملک کې په پوځي اډو باندې خاص کر هغوی د مهران د کراچۍ د هوایي اډې ذکر کړی دی چېرته چې پاکستان سره دوه صرف اورین چې کومې تیارې دي کوم چې خاص جاسوسي کوي د عربو روپو هغه پای کې تباه شوی وي. دغه رنګ چې کامرا ایئر بیس ته دلته اټک سره په هغې باندې چې کوم برید شوی او په هغې کې د عربونو روپو تیارې تباه شوی وي په سرګوډه کې په ایئر بیس باندې شوی وو. دغه مختلف حوالے بیا دوی ورکړي چې آیا د نهمې مئی د تشدد پیښې په ملک کې چې د ترهګرۍ دومره غټې غټې پیښې شوې دي، خاص کر پوځي ودانۍ یا هوایي ډګرونه په نښه کړې شوې دي، آیا دا د هغوی نه څه سختې پیښې وي او آیا د دې ضرورت ډېر زیات و چې تاسو پوځي عدالتونو کې سویلین وګړي ټرای کوئ؟ د قاضیانو دغه هم وینا وه چې د پاکستان آئین د عام وګړو په پوځي عدالتونو کې د قضیه کولو اجازت نه ورکوي. په چا د ترهګرۍ عمل هم کړی دی نو د هغې لپاره د پاکستان د قانون د لاندې اینټي ټررسټ کورټس یا د ترهګرۍ ضد عدالتونه موجود دي. پکار دی چې دغه چې کوم ملزمان دي د هغې قضیه دي دغلته کې ټرای کړل شي. نو دغه اورونه روانه ده او په دې کې دغه باس کیږي. د دفاع وزارت چې کوم وکیل دی هغه خپل تنیل وړاندې کوي او وروسته بیا دغه اورونه تر سبا پورې وزندول شو.
الیاس خان صاحب، خپل خلکو به دغه شپږویشتم آئینی ترمیم په اړه معلومات لري، خو بیا هم شپږویشتم آئینی ترمیم په عدالتونو کې شخړه پیدا کړې ده، دا څه دي؟ کدی ته لغونې کتنه وکړو؟
چې شپږویشتم آئینی بدلون کې هم دغه باندې چې کوم ډېر زیاتې نیوکې کیږي چې خاص کر په هغې کې کوم اختیارات دي هغه د سپریم کورټ نه اخیستل شوي دي او هغې کې هغه کار چې کوم د سپریم کورټ ته کول پکار دي هغه پارلیمان په خپله باندې کړی دی او سپریم کورټ یې یو قسم د ملک اعلی عدلیه بې وزرو کړی ده. نو په هغې باندې چې مختلف کوم وړاندې چې کوم خاص کر د سپریم کورټ د ججانو د ټاکنه د غرنګ سپریم جوډیشل کمیشن یا د غرنګ چې پای کې کوم د سینیاریټي هغه یو روان نو د میرټ باندې چې کوم سینیئر جج به هغه به چیف جسټیس جوړېدو دغه ټول چې کوم ترامیم اوشو نو په دې باندې د قانون پوهانو به دغه سختې نیوکې روانې دي او مخالف لوی ګوند هم دغه پی ټی آی دغه نیوکې کوي چې دا خاص کر د یو هغه قاضیان چې کوم حکومت ګڼل چې د دوی پر ضد به هغه د دوی په فیور کې به تاسې څه فیصلې ورنه کړي او آیا چې کوم دغه ټاکنې شوي دي د شپږم د اتمې فروری دغه نل اینډ وایډ کلدم اونه ګرځوي نو هغه قاضیان چیف جسټیس جوړ نه شو او د هغوی نه جونیئر کسان جوړ چل کړی شو. د دې ترامیمو له وجې هغه چیف جسټیس جوړ شو. دغه رنګ سپریم جوډیشل کونسل چې کوم اختیارات وو هغه هم راکم کړی شوي دي. نو دغه نیوکې په دغه باندې روانې دي چې آیا دغه تدبیا هم اوس کتنه وکړل شي او دوباره دی چې کوم د سپریم کورټ یا د اعلی عدلیه کوم یو کردار دی څنګه چې د پاکستان آئین کې دا درې ستنې دي که هغه عدلیه ده، پارلیمان دی او که حکومت دی اگزیکټیو دی، دا چې خپل خپل اختیار دی. دغه نیوکې کېږي په اوسني حکومت باندې چې دوی د عدلیه اختیار هم پارلیمان ته ورکړی دی او عدلیه بې وزرو کړی ده.
مننه الیاس خان صاحب چې راغلی دغه ټول تفصیل مودلې دونکو سره شریک کو تاسو ښه شی به
مننه سر.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیوریش ساتا لډي وسره اوسه
د دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. اروپایي اتحاد پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې د یورپین یونین مارکیټ ته برآمدات کولو اساني سپکونه غړي ځکه دا اساني د بشري حقوقو د درناوي د اظهار رائے ازادۍ د حق سره مشروطه ده. د پاکستان په سفر د بشري حقوقو لپاره د یورپین یونین استازي اولف اسکوک دا خبر په داسې وخت کې کړي ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري په لانجمنه پیکا قانون کې د شوو بدلونونو مسوده لاسلیک کړي ده او قانون جوړ شوی دی. راځي چې تفصیل یې د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د پاکستان په سفر د بشري حقوقو لپاره د یورپی اتحاد استازي اولف اسکوک دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري په لاجمن پیکا قانون کې شو بدلونونو په مسوده لاسلیک کړي دي چې د دې وروسته اوس د قانوني بڼه خپل کړي ده. ورسپانه دان د یورپی یونین د بشري حقوقو د استازي د قوله وای چې هغه د رائے د اظهار په ازادۍ د محدودیتونو لګولو او د پاکستان د حکومت د روستي ګامونو سره مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د جی اس پی پلس اساني د اظهار رائے د ازادۍ د حق سره تړلې ده.
زما په خیال باندې دا کم ترمیم جو شو د ډایرکټ عمله ده د خلکو په بنیادی حقوق باندې او د آئین پاکستان چې کوم آرټیکل 19 دی 19 چې کوم فریډم اف ایکسپریشن دی دا پاغي باندې عمله ده او دا د خلکو په بنیادی حقوق او فنډامنٹل رائټس او سوشل رائټس باندې اٹیک نه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونه سیاسي ګوندونه او صحافیان د پیکا قانون کې داروستي بندیزونه غندي او دا په آزاد صحافت د بندیزونو او د مخالف غګونو غلي کولو یو ناوړه حساب لې.
جی پیکا امینڈمنٹس 2025 اس کو میں بیسیکلی دیکھتا ہوں
کہ دکل 2025 پر پیکا ایکٹ کے انتظامی تا ڈیر زیاد و بے دریغ اختیار ورکڑے شوی دے او پدے قانون کے دا شفاف ٹرائل حق متاثر کی گی ولی چھ پدے کے دا جاری خبر دا مخنیوی لپارا ڈیر زیاد سخت سزاگانی تجویز کرے شوی دی او زما پان پا دا قانون دا سیاسی سرگندونو خلاف اکارول کی گی.
د مطبوعاتی رپورټونو تر مخه په یاد قانون کې ویلي شوی چې د سوشل میډیا د تحفظ ریګولیټری اتارټی یا اداره با جوړولی شي چې هغه به په سوشل میډیا خپریدونکو موادو ته کتنه کوي او وسره به د اتارټی په پاکستان کې د سوشل میډیا د پلیټ فارمونو رجستریشن منسوخولو یا ځنډولو صلاحیت لري. په دې قانون کې ویلي شوی که یو څوک په دانسته توګه داسې ناسم یا جعلی معلومات خپاره کړي چې هغه اولس په یاره کې اچولی یا ناقراره کولی شي نو په دغه جرم به د دریو کالو بند سزا ورکولی شي او 1,00,000 روپۍ جرمانه به پرې لګولی شي. صحافیان وایي هغوی د جعلی خبر یا معلوماتو د مخنیوي په حق کې دي خو باید چې په دې قانون کې ابهام ختم کړي شي.
اور اس کا میکانزم جو ہے وہ اتنا
باید چھ پدی قانون کی ورکل چھوی طریقہ کار دمر آسان کرے شی چھ مونگ پر پوہ شو چھ کم ٹکی با کارو او کم نا حسنا دا کامی سلامتیا پناما ٹول صحافیان اونی ول شی دا دے ابہام لرے کول دیر ضروری دی خو پدی کے نور ترمیمون ہم کے دے شی او چھ کلا دا دے قانون قائدے ضابطے جوڑی گی نو لازم دا چھ ابہامون ترے لرے کرے شی.
دا پاکستان حکومت دریز لری چھ دا دے قانون سر با ورسپان یا نور میڈیای رسنے نہ متاثر کی گی او یواز پا سوشل میڈیا با ورسر پا جالی او پاراون کو مواد و نظر ساتل کی گی. خورسپانڈان پخپلا اداریہ کی لکھی چی دا لانجمن پیکا قانون مقصد دا جمہوریت مرے بندول دی. د یورپی یونین استازي ویلي چې د سیاست مدارانو چارواکو او د نظام د تنقید څخه د بچ ساتلو لپاره د رائے په سرګندونو قطغن نشي لګول کېدی او وایي دا هغه خبرې دي چې د یورپی یونین وفد په اوس مهال د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان سیاسي او مدني فعالانو هم د پاکستان د پیکا په نامه قانون کې نوې منزور شوې ترمیم د اظهار د ازادۍ او سیاسي عمل ضد عمل بللې ده. نور حال یې سده د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه واکس پاپس چې د خلکو سره غږېدلې ده راغونډ کړې ده او ساسو لپاره وړاندې کوو.
نو موږ د پارټي په توګه لسره د پارلیمنت او د دغه یو فیصله هم نه منو نه تسلیمو. دویمه خبره دا ده چې د دې پارلیمنت چا د پیکا اکټ ضرورت ولی پیښ شو. پیکا اکټ نه چې بیسوی آئینی ترمیم یا سای ایف سی چې کوم کونسل دوی جوړ کړی دی، دا بنیادی طور باندې د اطلسم آئینی ترمیم چې په هغه کې اختیارات د مرکز بجای صوبو ته ولاړه، دا اختیارات خرابول او لسوبو زخه برتا خستل او پاغ کی په دی جالی پارلیمنت د دې د پار دوی را وستلې دی او دا کار وکړي.
زموږ د پاکستان تحریک انصاف د مرکز د خوا او د بلوچستان صوبې د خوا دا کم د تور قانون پیکا اکټ په دې کې دا کم ترمیم سوی دی، د موږ مقصد مخالفت کوو، دا موږ رد کړی دی. دا بل اسمبلی په فلور باندې په ټول پاکستان کې، دا بل په پاکستان کې کم ازادي رائے سیده د خلکو کم ستونزې، کم مشکلات، کم خنډونه، کم تکلیفونه، کم سیده صافت لارې سره کم دغه خلکو ته وړاندې کیږي. نو دا یو دار کم یو کتور قانون دی چې د دې لپاره د صافیانو لپاره او د خلکو کم اساسي بنیادی کم مشکلات سي دي دغه مخنیوي لپاره دغه قانون جوړ شوی دی. تاسو په بل ولا باندې شوګر په ټول پاکستان باندې تطبیق کیږي. نو دا تور قانون چې دی د صافت لپاره د پاکستان د عین لپاره د کم د جمهوریت لپاره د خلکو ستونزې مشکلات د لپاره ست کم د صافت د لارې سره وړاندې کیږي. دغه به مقصد در روانو کې د سوشل میډیا او د کم صافیان سي دي د دې لپاره ډېر غټ مشکلات جوړي.
پر عوام پر ولس باندې پر اشتیا باندې دی یو داس کار کوي چې دا د دې ژغ د باول غواړي. د خپل دا د مسله ده، دا یو مسله ده، دا د ولس یو ژغ دا د منځ وړي. که چی د سوشل میډیا نه وای د دنیا نړۍ به موږ ژغونه نه سره اورېدلی. هیڅ حق نه درلود چې د دنیا په نړۍ به زه خبره څه دی ویل هغه خبره وه. دا خو د ساینس د ټکنالوژي د دې و زمانې یوویشتمه صدۍ ده، اوس روانه ده، دا پر مخ باندې روانه ده. دی چې کوم دی دی و شاته بیایي نور د خې د خلکو سره دا د دې د ژوند برخه، دا د ژوند ازادي چې کوم په دا شل پنځه ویشت کاله کې دی ولاسته دا نوی نسل رسولې ده، دا هغه څه سلب کېدنګ، دا هغه څه د خپل حقوق اخیستنګ په دغه بنیا د بیرایي چې درې کاله سزا به وي، شل لکه جرمانه به وي، په سپریم کورټ کې به وي، ته به خبرې نسیا کولی.
دا مهال زو د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د 15 میاشتو راهیسې روانه جګړه وه، هغې کې د یرغملو قیدیانو د آزادولو لپاره اور بند شوی دی. دواړو خواوو ځینې نیول شوي کسان هم نن خوشي کړي دي. په منځني ختیځ کې د تلپاتې امن لپاره د امریکې تر څنګ عرب هیوادونو هم په آخري لوزنامه کار کوي، خو د ځینې اسرائیلي چارواکو په ګډون څېړونکي د سختو شرطونو په وجه تل پاتې امن ته خوشبینه نه ښکاري. راځئ چې تفصیل یې د رحمان بونیری څخه په دغه ریپورت کې وکړو.
له دې وړاندې اوه یرغمالیان او درې سوه فلسطینیان قیدیان آزاد کړل شوي دي. حماس به د راتلونکي خالي یا شنبې په ورځ درې نور یرغمالان او اسرائیل به په لسګونو قیدیان آزادوي.
د اسرائیل او د حماس د ډزبندې لومړی مرحله په دوه سلوېښتو ورځو مشتمله وه چې درېیمه برخه وخت تیر شوی دی. په اسرائیل او فلسطینی علاقو او نور عرب نړۍ کې خواهش موجود دی چې صلح راشي.
د اسرائیل لپاره سوله او اوربند ډیر اهم دی. په تیر یو نیم کال کې موږ دې ته پته مو یو، خو شرط دا دی چې حماس به په غزه کې نه وي.
د دوی مرحلې په تفصیلاتو به خبرې اترې کیږي چې پکې د باقی پاتو یرغمالیانو د آزادۍ، جنگ د ختمولو او غزانه د اسرائیلي ځواکونو د انخلاف په شان موضوعات پکې شامل دي. خو څېړونکو وایي دوی چې شرطونو ته ګوري نو دا ورته خوشبینی ښکاري چې امن به قائم شي.
دا قوت اسرائیل په لاس وي او امریکا یې شاته ولاړ وي، او دا د امریکا تیارې، د امریکا بمان، امریکا دا به وي. دا اسرائیل دا خپل زور چلوي تر هغه وخت پورې چې چلیدای شي، مګر دا چې دا جنجال به په دا منطقه کې ورک شي زه فکر نه کوم.
تمه ده د ډزبندې د دوی مرحلې په تفصیلاتو مذاکرات به آینده هفته شروع کیږي. نتنیاهو به د دې اونۍ په اخره کې د واشنگټن دوره کوي. صدر ډونالډ ټرمپ هغه ته د نهي یا سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې د ملاقات بلنه ورکړې ده. د امریکا په ګډون د عرب نړۍ یو شمېر هیوادونه په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره کوششونه کوي. خپل اسرائیلي چارواکي هم د روغې د دې کوششونو نه ډېرې تمې نه لري.
په قطر او مصر باندې موږ باور نه لرو. د امریکې د نوي صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه به څه ګامونه اخلي موږ ورته ګورو. البته له تاریخ موږ دا سبق اخیستی چې د خپل هیواد تحفظ به په خپله کوو.
په غزې کې جنگ د اکتوبر په اوومه نیټه کال 2003 کې په اسرائیل د حماس د حملې نه شروع شو. په حمله کې 1200 پورې کسان وژل شوي وو، تر 2500 پورې یرغمل کړای شوي وو. د غزې د صحت د وزارت تر مخه په دې جوابي حملو کې 1200 کسان وژل شوي دي. اسرائیلوي په غزې کې 1200 خلک مړه دي. رحمان بنیرې، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې زرعي انکم ټاکس بل منزور کړی دی چې په زمیدارو باندې 15% پورې کلنیز ټاکس لګول کیږي، خو کروندګرو دغه قانون رد کړی دی، وایي چې دا یو ناجایز ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د ملک وقاص په ریپورت کې.
دغه ټاکس به د کال 2015 لومبنه میاشتنه ولګولې شي. د بل لمخې د صوبې په درې ډیویژنو او سلورو زونونو کې ویشل شوې ده. د بل د متن لمخې د 2,00,000 نه زیات کلنی زری آمدن لرونکي به 15% ټیکس ورکوي او 90,000 روپۍ به سوپر ټیکس ورکوي. دغه راز د 14,00,000 نه زیات آمدن لرونکي به 13% او 1,00,000 روپۍ سوپر ټیکس ورکوي، او په 2,50,000 آمدن لرونکي به 40% او 5,50,000 روپۍ ټیکس ورکوي. خو کاروندګرو دغه زری ټیکسونه یو ظالمانه ګام بلی،
او وای چې دوی دړوان دینا یو شمیر ټیکسونه ورکوي او دا پریکړه دی بیرته واخلي.
نو دا ډیر زیات ظالمانه ټیکس دی. زه وایم چې بالکل د دې الریډي مونږ د ابیانې د مالیه او د زری ټیکس په شکل کې مونږ بل ټیکسونه زمیدار ورکوي. اوس چې دا اضافه راشي زه وایم چې دا خو به د زمیدار و بالکل تبعی وشي. بالکل ٹھیک نہ دے دا حکومت پکاری چی دا بے ری کنسیڈر کی دا بل
پا بل کی ویلی شوی چی کسوک زمیدار لکم معتبر دلیل نہ بغیر دغا ٹیکسونا ور نکڑی نو کلیکٹر با دا روزنے پا اساس 0.1% جرمانہ لگوی او کروندگر وائی چی دوی دا ٹیکسونو نا انکار نکوی او ورسرا دے حکومت زری پالیسی ہم وضع کڑی
د ټیکس نه خلاف خود حکومت نه دا مطالبه کو چې زری ټیکس تاول لګو نو تا زراعت لا د چکم د زری پالیسی دا یا مارکیټینګ پالیسی دا تا هغه ول واضح کا چې د زراعت د پالیسی به سي د زمیدار بهتري به پسه کی او بیا چې ته د مارکیټینګ پالیسی دا واضح کا چې ته به زمیدار چکم په سلوشي هغه به په کم قیمته لري یو طرف ته زمیدار د فصل د پیدا کی باغی باندې ان پټ اخراجات سی واری او بے په مارکیټ کې هغه د خپل سیس قیمت نشي مقررولی.
په دې اړه چې مقاله د پښتونخوا صوبې د خزانه لپاره ټاکل شوی مشیر مزمل اسلم سره تماس ولرلو نو هغه وی د دریز ورکولو نه ډډه وکړه. او کاروندګر وایي کو حکومت دغه پریکړه بیرته وانغستا نو دوی به په احتجاجونو لاس پوری کړي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لڈی وسر اوسے.
تاسو بیا یو د خپلی سوات ولوري ته چیري چې سوات کې زراعت زرګونه کال لرغونی آثارو لپاره پیژندل شوی خار دی او ځای دی چې دا سیمه د سلګونو کلونو زاړه ځانګړي خوراکونو لپاره هم پیژندل ولري. سوات کې په اته قسم سابو کې ورجیږي یا چې ورته ورجلی یا چوکان هم وای پخیږي چې ډیرې خوندورې دي. راځئ چې نور حال یې د دیوه خبریال فیا ظفر په ریپورت کې وګورو او واورو.
مشران وای چې ورجلی د سوات ځانګړی خوراک دی چې د پښتنو په نور سمو کې دا خوراک څوک نه پخوي او د ډیر وخت نه دا ورجې د سواد په زیات کورنو یې پخیږي. د روج کې اته قسمه ساګ یا سابه اچولی شي چې د دې سره خوند نو هم سیوا شي.
ورجله چې مونږ پخو په دې کې بیګمۍ ورجه خو بیسته او بیا پالک شړشم شوتل شلخه ملخوزه اوګکۍ شنه پیاز دا په خوده سره چې اول مونږ د اوګي او د پیازو لګ تړکا شانتي وکړو دا غینه پس ورته سابه ور واچو. سابه چې کله خټو خوري بیا دی او بو یو مقدار ده برابر کو بیا ور سره هغه نه پس بیگمي ورشه ور واچو.
بیگمي ورجو باره کې مشران وایي چې د سواد بغړې ریچ می اوسیدونکې بیگم افندی چې کله د افغانستان نسواد تراتله نو د دې ورجو تخمې د ځان سره راوړو او رسو د دې ورجو نوم بیگمي کې خوده شو. د سواد په جهت کورونو کې اوس هم د مخام د پار خلک بیگمي ورجې پخوي او د روجي په میاشت کې دا بشمنی پخلوي.
ورجلی جی زمنگا د سواد یو نشان دی یو خوراک دی. د دې ورجو تاریخ دار چې بیگم افندی د باغ ډیری بیگم صاحب او په 50s کې لغنا راغلی و افغانستان ته او هغه دا پوده ځان سره افغانستان نه راوړی و. نو دغه پوده بیا مطلب دار چې دغه کړه په سواد کې کلټیویټ کړه او هغه بیا هغه له وده ورکړه. نو هغه بیا په سواد کې دوره مشهور شو چې خلکو پکې مختلف قسم ذائقې او دا شروع کړې. خو مین چې کم ورجلی دی کنه د دې بیا ټول نشته
سواد کی چې کلا د بلی سیم نه ملمارا شي نو قربانه ولا د زنګړې خوراک ورجلې پخوي او کل خو ملما قربته پخپل هم د ورجلو فرمایش وکړي ورجلې با اول صرف په کورونو یې پخې دي او وس په ریسټورانټ کې هم پخېږي او د لر لر نه د دې ورجلو خوراک لا خلک راځي
راغلی هم دلته چوکان د پاره چې کوم ته ورجله وایي کوم چې سواتی چاول دی څنګه چې زموږ په علاقه په چرسدا په دغه علاقو باندې د هغه خپل روایتي خوراکونه دي چې پای کې مشهور چې کوم دی د چرسدې چاول دی کوم ته چې موټا چاول وایي دغه شان د سوات چې کوم روایتي چاول دی او ورجله چې هغه د پاره مطلب زر اعظم عدالت دغه د خوراک د پاره اعظم ډیر خوله او دغه کوم ذایقه ډیر زبردست ده
د سوات ورجلې خو بیگمور جو او تقزما سابو کې بغیږي خو بغیدون رسور سره اصلي غوړي د پاو پیروي هم وي او بیا پرې د سرکړی چر پوټی د بازا پراتوي او سخل کور سره د پیاز ټماټر او شین مرچ کې جگه هم کوي فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سوات
اخوله ریپورت تاسو ولید زو د وروستي ریپورت ولوري ته چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ لخوا په بهرنۍ عمرستو باندې د ځند د امر وروسته پاکستان ته هم د امریکایي عمرستو ځند حالت په یو شمیر پروژو باندې کار له خطر سره مخ کړي راځي چې د فرید چنواری څخه تفصیل واورو
د امریکایي حکومت د بهرنۍ عمرستو ویپاړه خای چې پاکستان دا په 2014 کال کې په پخوانی فاټا کې د سولې لپاره 4.8 میلیونه ډالر ټاکل شوې دي هم دغه کال د پاکستان لپاره ټاکل شوې 14 میلیونه ډالر د نورو پروژو لکه صحت قدرتي افاتونو د ګندهارا لرغونو آثارو خوندې کولو انرژي کرکیلې امنیتی چارو مدني ټولنه او ځینې د نورو برخو لپاره کې خودل شوې وي اقتصاد پوهان وایي د امریکایي امداد ځنډې دو سره بیا دي پروژې اغیزمنې شي
پاکستان باندې به هم پس سیکٹرز کې اثر ورزيږي اکچولی دا اوس چې کوم امداد د امریکای راځي یا تقریبا د 13-15 کالو نه راځي نو دا مخکې به حکومت لدوی ورکو اوس یې ډایرک لکه پروجیکټ بیسډ وي او هغه د سوشل ډیولپمنٹ سیکٹر چې کوم ارګنایزیشنز دي نغوی ته ورکوي نو اگر چې امداد خو پاکستان ته دونه نه راځي سونه چې د پاکستان د اکانومي سایز دی هغه مطابق خو ډیر کم دی خو لکه چې کوم سیکٹرز کې لګیا لري د امداد راځي نو پاغه باندې واو بیا اصلي اثر ورزيږي
د جنوري په شلمه د صدارت د سوګند اخیستو وروسته صدر ډانلډ ترامپ د ډیر ضروري خوراکي مرستو نه علاوه ټول بهرنۍ امداد نوي ورځو د پاره ودرولای دی د جنوري په 28 د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټری کیرولین لیوډ خبريالانو ته د بهرنۍ مرستو د ځنډېدو په اړه ویلي د صدر ترامپ انتظامیا دا باوري کول غواړي چې د امریکایانو پیسې سمې مصرف شي د پیسو د غلط استعمال په اړه نوموړی وویل تیري انتظامی غزې ته یوازې د کنډومز لپاره 50 میلیون ډالر لیګلو پلان لرلو د بشري حقوقو فعالین وایي د بهرنۍ مرستو ودرېدو سره به په پاکستان کې او خاصه دغه خیبر پښتونخوا کې ګډ خلک بې روزګار شي
اوس چې کوم موجوده کوم پروګرامونه د امریکای د حکومت د یو ایس ایډ د تاون لاندې کوم روانو په خیبر پښتونخوا کې په زراعت او بخش کې بیا د سره د کاروبار او د روزګار په بخش کې او کم چې کم د زمکو هغه یو ریونیو یا ډیټیلایزیشن روان دی هغه په مت کې دا کارونه او ایجوکیشن په مت کې او سیاحت په مت کې نو ظاهر خبره ده دوست دی دغه لاندې وروسته به دا خامخا متاثر کیږي او اسپیشلی چې کوم ریفیوجیز د افغان مهاجرین دلته موږ څنګه د خیبر پښتونخوا کې ټول نه زیات پراته دي پاکستان کې دغه لپاره چې کوم پروګرامونه دغه ټول به د دې نه متاثر کیږي
د امریکای حکومت د بهرنۍ عمرستو ویپاړش مېری خای چې د افغانستان نه د امریکا د وتل ورسته پاکستان ته مرستې نږدې هر کال کمې شوې دي فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور
هم دې سره زموږ د نننۍ خبری خبرونه پای ته ورسیدله تر بیا مو په لوی لاس فارو تاسو قربانه منزه شهید او د خبرونی پروډوسر کلسوم کاکړ تاسو نه اخلو اجازهت او تاسو کولی شئ چې د ډی بی نور خبرونی د ډی بی په ویب پانی په فیسبوک پانی او په یوټیوب باندې هم او وګورئ او هلته د خپلې سیمې خبرونو څخه خبر شئ تاسو په لوی لاس فارو سلوړ او آباد اوسئ تعالی پامنه